پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو څخه غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه زه احمد تکل وړاندې کوم او په تخنیکی چارو کې شمشاد زدران مرسته راسره کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د حکومت پر ضد د څو ورځې مخکې اعتراضونو لړۍ نن بیا پیل شوه او د امریکا د سنا پلاوی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې ملالۍ بشیر اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. او سعودي عربستان او عرب متحدان یې موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت هم ورکړي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. بشپړه خبرونه. په پام کې ده د افغانستان او ترکمنستان مشران په خپلو کې د همکاریو څو موافقې لاسلیک کړي. په همدې ارتباط د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني نن په یو ورځني سفر ترکمنستان ته روان سو. جمهوري ریاست په یو اعلامیه کې وویل چې محمد اشرف غني د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ نن سهار اشقابات ته روان سو. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني به په دې سفر کې د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلي بردي محمدوف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي او د دواړو هیوادونو د رهبرانو په زور کې به د همکاری موافقې لاسلیک کړي. امریکایي سناتور جان مکین وای په افغانستان یا په سیمه کې بل هر ځای سوله د پاکستان له ښکېلتیا پرته شونې نه ده. مکین چې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو پخوانی کاندید دی، اسلام آباد ته د یکشنبې په ورځ د سفر پر مهال وویل چې په سیمه کې له پاکستانه پرته سوله نسي راتلای. دا خبرې وروسته له هغه دي چې رویټرز خبري اژانس تیره میاشت د دوو امریکایي چارواکو له خولې لیکلي وو چې د امریکا اداره غواړي له پاکستان سره خپل چلند سخت کړي او دا ځکه چې پاکستان په دغه هیواد کې د میشتو سختدریځو پر وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې او هغوی توانېدلی دي چې په افغانستان کې حملو ته دوام ورکړي. مکین د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ له لوړ پوړي چارواکي سره تاج عزیز سره د لیدو پر مهال وویل چې له پاکستان سره شایي زموږ روابط تر بل هر وخت مخکې مهم دي. عزیز وویل چې د پاکستان او امریکا اړیکې په سیمه کې او وړاندې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. مکین د یو شمېر نورو سناتورانو لکه لینسی ګراهم، الیزابت وارن، شیلډن وایټ هاوس او ډیوډ پیډو سره یو ځای پاکستان ته تللی وو. امریکایي منتقدین وایي چې پاکستان د سختدریځو د شبکو له منځه وړلو لپاره دومره هڅې نه دي کړې لکه باید چې یې کړی وای. د اروزګان کندهار د لوی لارې موټر چلوونکو خپل اعتصاب نن سهار پای ته ورساوه. د موټر چلوونکو استاذ محمد الله ازادي رادیو ته ویل دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانستله او موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړه. د اروزګان والی محمد نظیر خروټی پرون د اروزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د موټر چلوونکو او مسافرو د ځورونو د ستونزې د حل ژمنه وکړه. د دغې لارې موټر چلوونکو پرون دغه لار د ترافیکو پر مخ وتړله او ادعا یې درلوده چې د دې لارې په اوږدو کې پولیس ځوروي او په یو بل نامه پیسې ځینې اخلي. د هلمند مطبوعاتي دفتر په ناوه ولسوالۍ کې تر 40 زیاتو طالبانو د وژل کېدو او 100 زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. دغه دفتر نن په یو اعلامیه کې وویل چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو هوایي ځواکونو په ملاتړ تېره شپه د ناوې ولسوالۍ په درو برخو کې ځانګړي عملیات وسول. په اعلامیه کې راغلي چې د لومړیو معلوماتو پر اساس د دولت له مخالفینو 240 کسان وژل شوي دي او 8 نور یې ټپیان دي. په دې اعلامیه کې همداراز راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په عملیاتو کې د لشکرګاه په بولان سیمه کې 12 کسه وسلوال سختدریځ وژل سوي او 6 نور یې ټپیان سوي دي. د دولت وسلوال مخالفینو تر اوسه په هلمند کې د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه درته خبرو. سعودي عربستان او متحده عرب متحدانو موافقه وکړه چې قطر ته 48 ساعته نور وخت ورکوي څو د دوی له غوښتنو سره سم عمل وکړي. د سعودي د دولتي تلویزیون په حواله دوی د ضرب الاجل په داسې حال کې تمدید کړ چې دوی د سعودي عربستان او متحدانو د 1200 غوښتنو د لیست په اړه عکس العمل څرګند کړ. العربیه تلویزیون نن سهار وختي راپور ورکړ د کویت د امیر په غوښتنه دغه ضرب الاجل تمدید سو چې د قطر او سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عرب اماراتو ترمنځ د ولاړې سوي لانجې په حال کې د منځګړي رول ولوبوي. سعودي عربستان او نورو متحدانو له قطر سره ډیپلوماټیک اړیکې وشلولې. دوی دوه د تروریزم په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورنه کړه، خو قطر دغه ادعاوې رد کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چین او جاپان له مشرانو سره د شمالي کوریا اړوند د ګډو ژمنو په اړه خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ د یک شنبې په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی او د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي په دې خبرو کې د شمالي کوریا او د دې هیواد اټومي پروګرام د توجه مرکز و. له شی سره د خبرو پر مهال ترامپ د شمالي کوریا د اټومي او بالستیک توغندیو پروګرام د مخ پر زیاتېدو تهدید په اړه وویل، او ترامپ همداراز له شی څخه وغوښتل چې د امریکا له سوداګریزو ملګرو سره سوداګری کې توازن رامنځته کړي. سپینه ماڼۍ وایي ترامپ او د جاپان او چین مشران د جرمني په همبورګ ښار کې د راتلونکي جی شل سرمشریزې پر مهال له یو بل سره د لیدو ته سترګې په لاره دي. په همدې حال کې د چین دولتي رسنیو ویلي چې شي ترامپ ته وویل چې د امریکا او چین روابط د منفي عناصرو لخوا اغیزمن شوي دي. او چین د جنوبی چین د سمندرګي پلانجمنه ټاپو کې د امریکا د یوې جنگي کښتۍ راڅرګندېدل وغندل دا یو جدي پاراونکی اوم عمل وباله. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت یو چارواکي ویل دغه کښتۍ پرون د پارسل جزیرو اړوندې د تریتون په نامه ټاپو ته تقریبا 22 کیلومتر نږدې سوې وه. د دې جزیرې په مالکیت چین، تایوان او ویتنام دعوه لري. د خبرونو پای
د ازادۍ رادیو له پی او سټوډیو څخه غرمنۍ خبري مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په راپورونو کې به واورئ چې په کابل کې نن بیا د حکومت پر ضد اعتراضونه وشول. آیا دا ځل به اعتراض کوونکي هغه څه ترلاسه کړي چې تیر ځل یې په ترلاسه کولو بریالي نه شول؟ دا مسلمو په یو مرکه کې څرګرلې
لارین په لومړي ځل کې د دې لپاره و چې د کابل د پیښې د قربانیانو لپاره عدالت غوښتنه وشي، ولې تاسو ولې د جپورسو کې یو شمېر سیاسيونو د خپل شخصي ګټو لپاره نورې غوښتنې مطرح کړې؟
د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکا د سنا یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې. په نورو موضوعاتو کې ولسمشر اشرف غنی ترکمنستان ته روان شوی او هلته به د دوه اړخیزو همکاریو څو تړونونه لاسلیک کړي. په نړیوالو مسایلو کې وابهورئ چې څلورو عربي هیوادونو قطر ته د خپلو غوښتنو د منلو لپاره ورکړل شوی مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی، او وتلي سندرغاړي وحید قاسمي ته د استاد لقب ورکړل شو. په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په کابل کې یو شمیر اعتراض کوونکو نن یو ځل بیا د حکومت پر ضد مظاهره وکړه چې اوس هم روانه ده. دا د همغو اعتراضونو دوام دی چې تیر ځل د تشدد پیښو پای ته ورسېدل، خو د اعتراض کوونکو ډلې نن بیا په کابل کې د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل او د کابل واټونه یې پر خلکو بند کړل. د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام همدا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی، په دې اړه نور تفصیل اوروي. اکرام صاحب،
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. اوریدونکو ته سلام، او تاسو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویل، دا د همغه مظاهرو لړۍ ده چې د زنبق د پسلور لارې کې له موټر بم چاودنې وروسته ترسره شوې. د رستاخیز تغییر غورځنګ په نوم دغه مظاهرې چې لسګونه موټرو پکې برخه اخیستې ده، او د موټرو په وسیله باندې ترسره شوې ده. نږدې 9:30 سهار د کابل د لبیجر له سلور لارې څخه پیل شو، او د ارګ پر خوا باندې دوی حرکت وکاو. اوس مهال مظاهره کوونکي د هوایي ډګر پر سرک باندې ولاړ دي، او دوی هڅه کوي چې ارګ پر خوا باندې ولاړ شي. د مظاهره کوونکو په خبره دوی بالته د 15 دقیقو لپاره د موټرو هارنونه وخی، خو زیات احتمال دا دی چې دوی د ولسمشری مانی شاوخوا پرې نه خودل شي، ځکه ارګ تر ټولو ورغلي لارې د ترافیکو پر مخ باندې تړلې دي. او د دې ترڅنګ د کابل ګارنیزون هم د ویلامې په خبرولو سره له مظاهره کوونکو غوښتنه کړې ده، دوی ته خبردار ورکړی دی چې باید دغه مهمو سیمو ته نږدې ورنشي او هڅونه کوي چې دغه سیمو ته داخل شي. مظاهره کوونکي بیا مخپل امغه پوخانی غوښتنې چې د اختر نوړان دی دوی کولی امغه غوښتنې تکراری. دوی وایي چې د ولسمشر او اجرایی رئیس د استعفا غوښتنه کوي. د ترڅنګ د لوړ پوړ امنیتي چارواکو د ملي امنیت د مشاور د دوی له دندو څخه د رکیدو غوښتنه کوي او وایي چې دوی باید له دندو څخه لری شي. د دې ترڅنګ دوی د هغه وجل شو کسانو عکسونه هم له ځانونو سره لیک دی چې په تیر لاریون پر محل باندې په تاوتریخوالی کې وجل شوی او خپل ژوند د لاسه ورکړی وو. د رساخې تغییر غورځنګ دغه اعلانې په اساس باندې 13 ورځ خبره شو. دوی ویلي وو چې ورسته زیبه دوی د عامه روغتیا په څلور لاري کې خپل ورسته پریکړه لیک ولولي او د مظاهره په پای ته ورسوي. بله تکلسه
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. قدر منوریدونکو و موریدل چې په کابل کې د حکومت پر ضد اعتراضونه نن بیا پیل شول او تر اوسه پورې هم روان دي. د مظاهرو په اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له مدني فعال جاوید غفور سره مرکه کړې. ښاغلی غفور وایي د حق غوښتنې لپاره مظاهرې د هر چا حق دی خو د نورو حقونو ته هم باید پاملرنه وشي او نقص نشي.
لارین ده هر چا حق دی او چې زموږ غوړ چې په دیموکراتیک ټولنه کې اوسې ګو دیموکراتیک نظام لري د بیان ازادي او د خپل رائے ازادي او خپل نظر څرګندول دا هر چا روا حق دی. خو یو مسله ډیره مهمه ده چې لارینونه نه باید کله چې ته د خپل حقوق غوښتنه کوي نه باید چې د نورو خلکو حقوق تر خپل لاندې کې نه باید چې د قانون څخه سرغړونه وکړي او هر هغه چوکاټ چې قانون ټاکلی دی د هغه په چوکاټ کې باید خپل غوښتنه مطرح کړي. اوس به جنبش راڅخه دا مسایل چې ګورم دا کاملا د قانون سره په ټکر کې دي. هم دا اوس په
کوم مسایل مثلا
اوس تاسو ګورئ مثلا دوی په هغه چوکونو کې خیمه والی وي مخې چلته د عام خلکو په وړاندې تګ راتګ لا مخنیوي کړی وو. تسهیل د زیدو خیمونه وسیره هوت لیا مثلا دا وسط چې ګورندونه وهل لارې بندول یعنی خلکو ته ازار ازت کول یعنی دا خو په دې معنی نه چې تخپل حقوق واړي ولې د نورو خلکو حقوق تخپل عام کوي. دا حق وختره دا هر چا حق دی ولې د نورو حقوقو په درناوي سره.
غفور صاحب نو تاسو خبر ده په پام سره دغه مسله باید څوک تعقیب کی مثلا د لاریون کوونکو سره او دغه موضوعات فکر کوي چې عامه پوهاوی دلته قانون نه کم دی او کنه عامه پوهاوی شته دی خاصه مثلا د سد سکیږي تاسو نظر سره
ګوري تاسو ولې دغه لاریونونه د شخصي ګټو لپاره او د سوسیاسيونو د شخصي خواهشاتو لپاره راوځخدل. لاریون په لومړي ځل کې د دې لپاره و چې د کابل د پیښې د قربانانو لپاره عدالت غوښتنه وشي. ولی تاسو ولې د پورسو کې یو شمېر سیاسيونو د خپل شخصي ګټو لپاره نورې غوښتنې مطرح کړي او لاریون ملي بڼه نه لري. لاریون یوازې د یو حزب له خوا ترسره کیږي ترڅو په حکومت باندې او نړیوالو باندې خپل غوښتنې ومني. نو زه فکر کوم چې مهمه مسله اوس دلته ده چې حکومت باید جدي اقدامات وکړي. هر هغه څوک چې په سولیز ډول باندې خپل حقوق غواړي د هغوی سره مذاکرات وکړي او هر هغه څوک چې سوء استفاده کوي د هغوی پر وړاندې قانون کې هر څه اټکل شوی او باید اقدامات وشي.
مدني فعال جاوید غفور چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کابل د اعتراضونو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. سعودي عربستان او متحدانو له قطر سره د اړیکو د ښه کولو لپاره مهلت د نورو 48 ساعتونو لپاره غځولی دی. د کویت امیر چې د قطر او د سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې لانجې په اړه کې منځګړتوب کوي وایي دوه ورته ویلي چې د دې هیوادونو پر غوښتنه غور کوي. دا مسله نوریاس نوري چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی تعقیب کړي او په دې اړه اوس نور تفصیل ترې غواړم. نوري صاحب، قطر ته د دې ضرب الاجل د غځېدو په اړه د کویټ د امیر په ګډون نورو چارواکو څه ویلي دي؟ هغه اصلي خبره څه ده؟
بلې تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه د کویټ امیر چې د قطر او د سعودي عربستان، مصر، بحرین او متحده عربي اماراتو ترمنځ راپورته شوې لانجې په هواري کې منځګړی توپ کوي. دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو ویلي دي چې دوحه د دغو هیوادونو د غوښتنو دیارلس فقرې لست ځواب ویلی دی. شیخ سبا الاحمد السباه نن سهار وویل چې د دغو غوښتنو په اړه د قطر رسمي ځواب ترلاسه کړی اداره او سمدستی له سعودي عربستان وغوښتل چې قطر ته ورستۍ مهلت د نورو 41 ساعتونو لپاره وغځوي. خو د کویت امیر په دې اړه چې قطر د وغوښتنو ته په څه بڼه ځواب ورکړي زیات جزئیات نه دی ورکړي. تر دې دوه ورځې مخکې د شنبې په ورځ د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی لرون څخه د کتنې په ترڅ کې یو ځل بیا د غوښتنې رد کړې وي او هغه د خپل هیواد پر ملي حاکمیت انتظار بللی وو.
نوری صاحب د سعودي او د سعودي د متحدانو هغه اساسي غوښتنې څه دي او د دې لانجې د هوارې لپاره په سیمه ایزه او نړیواله کچه مخصوصا د امریکا لخوا چې د قطر نږدې متحد هیواد دی آیا هڅې شته هڅې روانې دي؟
بلی هڅې روانې دي. مخکې له دې چې د دې هڅو یادونه وکړو لکه څنګه چې تاسو وویل په هغو دیارلسو مهمو غوښتنو کې چې دغو څلورو هیوادونو د قطر مخې ته ایښي او هغه له دوحه سره د اړیکو د بیرته کیدو لپاره شرط بللی. څو مهمې دا دي چې قطر دې د ترهګرۍ ملاتړه لاس واخلي، الجزیره تلویزیون دې بند کړي، له ایران سره د اړیکې وشلوي او په خپله خاوره کې د ترکیې پوځي اډه وتړي. د دغو او ځینو نورو غوښتنو د پوره کېدو په صورت کې دغه هیوادونه له قطر سره بیرته ډیپلوماتیک اړیکې او د ځمکې اوبو او هوا ارتباطات اعاده کوي او پر دې هیواد لګول شوي سیمه ییز بندیزونه پای ته رسوي. د څلورو هیوادونو دا ګواښ هم کړی چې کچېری غوښتنې ونه منل شي د قطر په وړاندې د نورو سختو اقداماتو په ترڅ کې به د دې هیواد غړیتوب د خلیج د همکارۍ په شپږکسیزه شورا کې وزنډوي. په دغه شورا کې پر قطر سربیره سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، کویت او عمان غړیتوب لري. په عین حال کې مصر ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر به له خپلو سیالانو د سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین سره بل سبب قاهره که وګوري او له قطر سره د راتلونکو اړیکو په اړه به خبري وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په راپور شوی لانجه کې د قطر د منځګړیتوب ملاتړ کړی او له ټولو خواوې غوښتي چې له زغمه کار واخلي. سپینې ماڼۍ هم په رون د ورځې په پای کې د ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ په جلا توګه د سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو له مشرانو سره خبري کړي او د دغه لانجې پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده.
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د قطر او د سعودي عربستان او د سعودي د متحدانو ترمنځ د لانجې په اړه د ورستی حال په اړه جزئیات مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسئ د خبرونې په دوام کې ستاسو اس ام اسونه هم را اخلو. خوده شیبه مرزی احمدزی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
جمهوری ریاست وای چې افغان ولس مشر محمد اشرف غنی به ترکمنستان ته په سفر کې د اقتصادي همکارۍ سو تفاهم لیکونه هم لاسلیک کړي. د جمهوری ریاست د وایان مرسیل دوا خان مینپال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تفاهم لیکونه تر ډیره حد د ترانزیت، سوداګری، اړیکو او د ټاپي پروژې د کارونو د چټکتیا په برخه کې دي.
سفر په جریان کې څو موافقتنامې چې لوی برخه اقتصادي دي دا به لاسلیک کړي. ترانزیت په برخه کې ده، سوداګری په برخه کې او د
افغان ولس مشر نن سار دی ولور پوری دولتي پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان د مرکز اشقابات پر لور روان شو. په پام کې ده په پکتیا کې ډیر ژر د صنعتي پارک زر جری بزمکه پر سوداګرو وویشل شي. د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو خونی رئیس نذیر عالم یار نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه تر اوسه 1400 سوداګرو خپل غوښتنلیکونه د یاد ولایت د سوداګرۍ خونی ته سپارلي دي. ښاغلی عالم یار وایي چې د پکتیا سوداګرو ته په صنعتي پارک کې د ځمکې ویش په سلګونه کسان ته د کار زمینه برابروي. نوموړی وایي چې په دې سره په دغه ولایت کې د کورنۍ تولیداتو صنعت هم وده وکړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزقي وړه 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2150 افغانۍ، د وریځې یو درینی منی بوجۍ 1300 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1160 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیتر پټرول په 1500 او یو لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 650 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدر من اوریدونکو، او سم ورزو نور موضوعاتو ته. یو جک پوری امریکایي پلاوی چې مشري د امریکایي سناتور جان مکین پر غاړه ده، پرون د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره وکتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پلاوی له پاکستانی چارواکو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم خبرې کړي. دا پلاوی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ او د سپینې ماڼۍ نور چارواکي د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه غور کوي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتو یو جګپړی پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې دغه پلاوی چې مشر یې سناتور جان مکین کولا د یکشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د وزیر اعظم نواز شریف له سلاکار سره ترجیح سره په لیدنه کې د سیمې افغانستان او په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیاتو خبرې کړې دي. خبر پاڼه کوي چې ښاغلی عزیز امریکایي پلاوی سره په خبرو کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خورا مهمې بللې او په دې لړ کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سور اړخیزو اړیکو د پراختیا هیله ښودلې ده. امریکایي پلاوی له سرتاجي سره پر نور مسایلو سربیره د افغانستان په اړه هم غږېدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي ښاغلی عزیز امریکایي پلاوی ته ویلي چې پاکستان په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره هر ډول هڅو ته ژمن دی او همداشانې په افغانستان کې د تلپاتې سولې بیا رغونې او د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د امریکا، پاکستان، افغانستان او چین سرورخیزې کمیټې رول مهم بللی دی. پاکستاني چارواکو دغه امریکایي پلاوی ته په پاکستان کې د روانو ضرب عذب او رد الفساد پوځي عملیاتو په اړه هم معلومات ورکړي او ورته ویلي دي چې په دغه پوځي عملیاتو کې په پاکستان کې د ترهګر نیټورک او پټنځایونو له منځه وړي دي. له بلې خوا به د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګه آی اس پی آر وایي چې سناتور جان مکین په مشرۍ دغه امریکایي پلاوی د پوځ له مشر سره په لیدنه کې د سیمې او افغانستان په امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د دغه څانګې خبر پاڼه په دې اړه کوي چې د پاکستان د پوځ مشر امریکایي پلاوی ته د سیمې د امن او ثبات لپاره د پاکستان هڅې په ډاګه کړي او د دې هدف لپاره یې د لا ډېرو هڅو ډاډ ورکړی او زیاتوي جان مکین د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ منلې او همداشانې د پاکستان او افغانستان ترمنځ امنیتي همکاري مهمه بللې ده. پاکستانیو چارواکو همداشان د نوې ترهګرۍ ډلې داعش په ګډون د ټولو ترهګرو ډلو د ځپلو او مخنیوي لپاره له امریکا سره د ژورې او نږدې همکارۍ لپاره تیاری ښودلې دی. د یادونې وړ ده چې دغه جګپړی امریکایي پلاوی په داسې وخت کې د پاکستان سفر کوي چې ټاکل شوی د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه خپله پالیسي اعلان کړي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمان د نن ورځپاڼې کتلي او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبره کړي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو او موجوده اړیکو په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ غنې په سر مخاله کې لیکلي د پاکستان لومړي وزیر پرون په یوې ځانګړې ناسته کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. په سر مخاله کې راغلي دا په داسې حال کې چې پاکستان د ترهګرو نه د ملاتړ په تور د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ځینو امریکایي بنسټونو او چارواکو لخوا ترجیحي فشار لاندې دی. سر مقاله لیکونکي لیکي تیره اونۍ د چین د بهرنیو چارو وزیر پاکستان او افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې هڅه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو لارې چارې ولټوي. د سر مقاله لیکونکي په باور پاکستان نه دښمن دی او غواړي په هر ډول چې وي ځان د نړیوالو له فشار راوباسي او د چارو د کارپوهانو په حواله لیکلي چې د پاکستان د لومړي وزیر وروستی دریس هم تر ډیره تکتیکي او ولزغلوونکی دی. هوا دولتي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې د سولې په اړه د پاکستان پادرات ولسمشر غنی تازه څرګندونې راخستي کوم چې تیر ورځې د سولې د عالی شورا د رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې کړي دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي ولسمشر غنی وایي له پاکستان سوله نه غواړي بلکې له پاکستان سره سوله کوي. په سر مقاله کې راغلي پاکستان باید نور د افغانستان پر وړاندې خپل ضدیت پرېږدي او له افغان جګړې لاس واخلي، کنه نو د په باور سخت زیانونه به وګالي، ځکه په خبره ټول په دې پوهېدلی چې پاکستان د ترهګرۍ او سخت دریځۍ هیواد دی او دې چارې د افغانستان په شمول د سیمې او نړۍ سوله ننګولې ده. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي ټاکل شوی ډېر ژر یو پاکستاني پلاوی د چین په منځګړیتوب د سولې د خبرو لپاره کابل ته راشي، چې د مطلب د لیکونکي په وینا ارګې هرکلی کړی او د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په برخه کې د خبرو اترو دا پړاوې مهم ګڼلی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ستاسو هغه اس ام اسونه وړاندې کوو چې تاسو د افغان بي سیم د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي. جانباز فهیم په خپل اس ام اس کې لیکلي هغه افغان کډوال چې په دې وروستیو کې هیواد ته راستانه شوي هیله ده چې حکومت ورته جدي پاملرنه وکړي. شفیق الله هوتکی له کندوز ولایت څخه لیکي له مرکزی حکومت څخه هیله کوم چې د کندوز امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او له طالبانو څخه غواړم چې نور نو سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. او عبدالواحد مدقق له لوګر نه په خپل سمس کې لیکلي په لوګر کې صحي خدمات چندان ښه نه دي، د صحت عامې پاملرنه دې مسلې ته غواړم. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت افغان پیژندل شوي سندرغاړي وحید قاسمي ته د موسیقۍ د استاد لقب ورکړ. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن په یو راپور کې همدا موضوع د ښاغلي قاسمي هنري کارونو ته لنډه کتنه کړې او په دې اړه یې د ده خپلې خبرې هم راخیستې دي. په پیل کې
او وحید قاسمی هم د موسیقۍ په برخه کې استاد او د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه په رسمي ډول د خلقاب خپل کړ. هغه چې له څلوېختو زیات کلونه د افغاني موسیقۍ په برخه کې کار وکړ او د خپل تنقیز المیتوب توري شقیقې ورته سپینې کړې.
یو سلویخ کال کیږي چې زه د موسیقي په برخه کې رسمن حضور لرم او د موسیقي په بیلابیلو برخو سندرو ویلو، سندرو جوړولو او د موسیقي د سیړنې او په ورته نورو برخو کې کار کوم.
قاسمی تر وسه او زیاتې سندري جوړې کړي چې واځي شوخ او سلاتیا یې خپل او نورو سندرغاړو ویلې دي. وحید قاسمی تر ډیره په خپل هنري کارونو کې په نوښتونو پسې ګرځېدلې. په وروستیو دوو میاشتو کې د یووالي په نوم یوه سندره جوړه کړه چې د افغانستان په لسو ژبو ویل شوې ده. د لویانو تر څنګ ماشومانو ته هم سندرې او ترانې ویلې دي. نوموړی وایي د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې هم کار کړی دی.
له 2009 نه تر 2014 پورې مې په سلورو ولایتونو کې د فولکلوریک موسیقۍ د مستند سازۍ په برخه کې کار کړی. دا هغه کارونه دي چې په تیر یو سلویخ کلن هنري ژوند کې مې کړی دي. د کار په پیل کې یې موهیله لرم ډیر کار وکم،
ارزو درم زیات کار کنم.
خو له خپل کار او هنر نه خوشاله قاسمی بیا په ټوله کې د هنرمندانو په اړه وایي.
هنرمندان زما پند هغه کسان دي چې دوی قرباني ورکوي. که د هنر پر ځای پر یو بل کار بوخت شي نو د عمر په پای کې به آرام او هوسا وي.
قاسمی د افغاني موسیقۍ لومړنی استاد نه دی، تر د مخ کې یو شمیر نور هنرمندانو ته هم د موسیقۍ په برخه کې د استادۍ لقبونه ورکړل شوي دي. خو دای ټینګار کوي چې باید معیارونو ته پام وشي.
کله چې دا لقب ورکول کیږي باید د هنرمندانو کارنامې وکتل شي. موږ یو شمیر کسان لرو چې عمرونه زیات شي، بیا له دې عمله چې په یاد برخه کې وخت ډیر تیر کړي ورته لقب ورکول کیږي. خو تش نوم کوم ځای نه نیسي، باید د هنرمند لاسته راوړنې معلومې وي او معیار باید دا وي چې د خپل هیواد موسیقۍ ته خدمت کړی وي.
تورتمونه دی هر خواته سترګور شول هم به سترګو، خو کلاس وبخې و هیڅوک دی ولري پرتنه ده.
سوسال په سر کا پم کیس باندې روان شه، زکه کا وکل ناز زکه خیر امان شه. سوسال په سر کا
د ازادۍ رادیو له پیاو سټوډیو څخه غرمنۍ خبری مجله اوري.
پیغامونه او ځوابونه
السلام علیکم مرزا ګلس علیکم مکتبونه باندې او مکتب منځ ته له ګډ کښنان ماشومان د تعلیم په زور.
السلام علیکم مرزا پراد چارواکو صدا هیل نروش نو سومند کی کی مکتبونه خلاص کی اوس خو طالبانو ام اجازه ورکړي.
السلام علیکم مېرمن ورته د منځلو ته کومه دا غوښتنه ده چې مېرمن ورته ګلایته غوښتل کله چې امینه د خواندي جوړ شي دلته یو خواندي هم نشته مننه کوم
السلام علیکم موږ د جراوت پولیسو علي کې په مرکز کې ودانه سونځي خلاصي د ماشمانو پر مخ باندې نور ټول سونځي ته رسیدي دي نو موږ د وزیر صاحب څخه دا اله کوو چې دغه زموږ سونځي فعال کړي او دغه ته توجه وکړي د زموږ د ماشمانو آینده ته
د افغانستان د پوهنې وزارت نشرات رئیس کبیر حقمل داسې جواب وایي
د دې لپاره زموږ د نظام رهبری هم په هڅو کې دغه لپاره د افغانستان ولسمشر د خاري پراختیا وزارت او همدارنګ د کلیو بیرغونې وزارت هدایت ورکړی چې د خپل ټولو پروژو یو برخه معرف ته ځانګړي کړي یعنی زموږ مکتبونه هم ورسره ورغوي چې موږ د تعداد په شان د په شکل راوخلو لږ تر لږه د 9000 ترمنځ تعمیرونه باید جوړ شي چې ډیرو پیسې ډیر وخت ضرورت لري
تاسو پښتنه او د چارواکو ځوابونه او قدر منوریدونکو را سره اوسئ د خبرونه په راتلونکي نیم ساعت کې د زهرو کاروان چې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید قاچاق او د پروسس په اړه بحثونه ته ځانګړی دی د دې پروګرام د اوریدو لپاره د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ همدارس د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې نور موضوعات او مطالب هم لرو د شیبه د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سلام زه عباد الله حنانزه ل خپل تخنیکی همکارانو سره یو ځل بیا د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې ستاسو پوچو پړکیم نن نه خبرونه مو د جون میاشت شپږ مې نیټه ته چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ل نړیواله ورځ سره برابر ده ځانګړې کړی ده د نورو خبرونو په څیر مو په دې خبرونه کې هم تاسو ته په زړه پوري مطالب چمتو کړی خو له هر څه مخ کې د مخدره موادو په برخه کې د تیرې ونی پیښو او لاسترالونو ته یو کتنه کوو د کورونی چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د تیریونی په جریان کې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې یو نیم تونه مخدره مواد کشف او ترلاسه کړي دي له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت بیان مهدی کاظمی د پنځشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو په تیریونی کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې یو نیم تون بیلابیل مخدره مواد کشف او نیول دي خغل کاظمی زیاتوي چې د مخدره موادو په تور یې 22 تنه قاچاقونکي هم نیولي او عدلی او قضایي ارګانونو ته یې سپارلې دي درې تنه چې غوښتل یې مخدره مواد په خپلو خېټو کې له هېواده بهر قاچاق کړي د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شول له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا درې کسان چې له مخدره موادو ډک 128 کپسولونه یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې د هند ډیلي ښار ته یې قاچاق کړي له مخدره موادو سره د مبارزې د قضایي او عدلي مرکز د کارکوونکو له لوري ونیول شول او ورسته خبر دا چې د کابل پولیسو د کوچنی اختر په درې ورځو کې وکسان د مخدره موادو او الکولي مشروباتو د قاچاق او خرڅلاو په تور په کابل ښار کې نیولې دي د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل د کابل پولیسو د اختر په درې ورځو کې د خاري غزمې پر مهال څلور کسان له 980 ګرامه ډول مخدره موادو سره د ښار په مختلفو ناحیو کې نیولې دي نوموړي زیاته کړه چې له نیول شویو کسانو څخه 650 ګرامه چرس 240 ګرامه هیروین 90 ګرامه تریاک او 26 بوتله الکولي مشروبات لاسته راغلي دي تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ په دې خبرونه کې مو د مطالب تاسو ته چمتو کړی د افغانستان د نشئی توکو پر ضد د مبارزې وزارت د دې پدیدې پر وړاندې د مؤثر مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملی تګلارې پر جوړېدو ټینګار کوي
د منطقې ملکونه د فلسطیني توګه ونه غواړي چې مبارزه وکړي او د هغې اعتبار جوړ نه شي دا مبارزه یوازې په ملي شکل کې خان نه لري او یوازې حکومت نه شي کولی
پا په دې خبرونه کې متاسته یو ګرده میز هم چمتو کړی چې په تیرا یو نیمه لسیزه کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پر موثریت پکې بحث شوه.
پر ډیر لوړه سطح باندې په دې کې لاسونه موجود دي. د جهانی دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډیر لوړه سطح ګمارل سوي مسؤلین په دې کې لاس لري
او د خبرونې پروستي برخه کې به یو ډراما هم واوري.
کمانډان سه ما
بس نور خبرې مکوه. الکانو د ملک صاحب لاسونه وتړي وټر کوي خېځه وي.
بس راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي د سیمې هیوادونه د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له دوی سره لازمه همکاري نه کوي. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او سیمې د هیوادونو ترمنځ تړونونه موجود دي خو یوازې د کاغذ پر مخ پاتې دي. لبل لوري د مشرانو جرګې ځینې غړي بیا پر ځینو ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا ایران او پاکستان تور پورې کوي چې د مخدره موادو قاچاق او په افغانستان کې د کوکنارو کښت زمینه برابره کړې ده. نور جزئیات په راپور کې.
که څه هم د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او سیمې د یو شمیر هیوادونو ترمنځ د همکارۍ قراردادونه موجود دي خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت په دې برخه کې د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې په کچه د یوې عملي تګلارې پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دغه وزارت د پالیسۍ او استراتیژۍ د برخې مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر څو چې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې هیوادونه راښکیل نشي او په دې برخه کې صادقانه مبارزه ونکړي د افغان حکومت مبارزه به مطلوبه نتیجه ورنکړي. خغلې قائم ټینګار کوي چې د سیمې هیوادونه په ځنګړي ډول د افغانستان ګوانډیان باید د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې لپاره پر یوې تګلارې سلا شي.
کوم چې موږ ډېر ورته تشویش یو غدا ده چې د منطقي ملکونو چې پرستنی توګه ونغواړي چې مبارزه وکړي او دغه اعتبار جوړ نشي. دا مبارزه یوازې په ملي شکل کې امکان نه لري او یوازې د حکومت نشي کولای. په دغه تفاهم سره ورته وي دا شریک کله د ټولو دې تنتاون نشولې مول تنتاون نشولې او باید ترې سیمه کانزم سره قانوني سوچې د معلوماتو تبادله په داسې شکل سره وسې چې هم ضروري هم مؤثره وي.
لدی مخکې افغان حکومت د امریکا متحده ایالاتونو ته وړاندیز کړی چې د تروریزم په خلاف د جګړې د بریالیتوب او د وسلوالو د مالی سرچینو د منځوړلو په هدف د افغانستان لپاره په خپل نوي ستراتیژي کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې ته هم ځای ورکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس چې تر ډیره د دغې ستراتیژۍ د جوړولو مسؤلیت لري وایي چې د نوي ستراتیژۍ له مخې به د وسلوالو پر ضد د مبارزې ترڅنګ د مخدره موادو د تولید او قاچاق په څیر په سیمه کې د جګړې د لاملونو د منځوړلو لپاره هم مبارزه کیږي. په افغانستان کې له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه کیږي او په دې برخه کې د نړۍ ځینې هیوادونه لکه امریکا او برتانیا په میلیونونو ډالر لګوي خو نه یوازې دا چې دې مبارزې تر اوسه کومه حتمي نتیجه نه ده ورکړې بلکې د هرې ورځې په تیرېدو سره د نشه یي توکو په تولید کې زیاتوالی راځي. د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنی امنیت کمیسون رئیس محمد هاشم الکوزی بیا ازادي رادیو ته وویل چې د ګاونډیو هیوادونو په ځنګړي ډول ایران او پاکستان خلاصې پولې او دغو هیوادونو ته د قاچاقلونکو آزاد تګ راتګ په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د مخدره موادو تولید ته زمینه برابره کړې ده.
کچېره مواد مخدر همسایه وادونه ته انتقال لسی زما مزګره نه کری مزګر کار د پیسو سره دی او مزګر د خپل مجبوری په خاطر باندې مواد مخدر کری. کچېره دا سرحدونه باندې او مواد مخدر قیامت راښته سي مزګر خپل غنمو جواری کری او د دې مواد مخدر څخه باید نفرتو کی او نور به دا کش نه کری.
لدی مخکې د ملي شورا یو شمیر غړي هم ویلي و چې په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې بڼه باید بدلون ومومي او دغه مبارزه باید سیمایزه شي. د کورنۍ او چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن هم د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو نړیوال مسؤلیت بولي او ټینګار کوي چې د دې پدیدې پر وړاندې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ په کچه باید مبارزه وشي.
څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه د جون شپږ ویشتمه نیټه د نشه یي موادو پر ضد مبارزې نړیوالې ورځ ته ځانګړې شوې. دغه ورځ په افغانستان او نړۍ کې داسې مهال منځل کیږي چې افغانستان د کوکنارو د تولید کوونکو هیواد په سر کې راځي. که څه هم په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال پر ضد بېلابېلې دولتي نادولتي او نړیوالې ادارې فعالیت کوي او په دې برخه کې ډېرې پیسې هم لګېدلې دي خو دا چې په تیرو 15 کلونو کې دا مبارزه څومره بریالۍ وه، د دې مبارزې په وړاندې کوم عمده خنډونه پراته وو او حل لارې یې څه دي، د دې موضوع د ارزونې لپاره مو یو بحث چمتو کړی. د بحث میلمانه دي. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د پلان او پالیسۍ عمومي رئیس محمد عثمان فروتن، د مشرانو جرګې غړی رانا ترین، او د مخدره موادو د برخې کارپو محمد اشرف نصری. د دې بحث اوریدو ته مرابولم. فروتن سپ لومړی پوښتنه به تاسو نه مطرح کړم. په تیرو 15 یا 16 کلونو کې د مخدره موادو پر ضد روانه مبارزه څومره بریالۍ وه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې نه تنها دغه شپالس کلونو کې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه دستاوردونه درلوده، خو په کې لږ ستونزې هم موجوده وه.
که مشخصا اشاره وکړئ دغه ستونزې څه وي چې پر وړاندې ودرېدي او دغه مبارزه ستاسو په اند څومره چې مطلوبه نتیجه باید ورکړې وه نه یې ورکړې؟
لومړی ناامني. ګوره، د 2014 کال د تریاک د سروې په اساس درې نوي فیصده د تریاک کښت په هغه ولایتونو کې متمرکز ده چې هلته کې د ناامني تهدیدات په لوړه کچه کې ده. له بلې خوا منطقوي او بین المللي قاچاق یو لغتو ستونزو نه دی. قاچاق د نشه یي توکو کچه د تقاضا په نړۍ په مارکیټونو کې سبب کیږي چې د نشه یي توکو قیام لوړ سي، او دا زمونږ بې بضاعت د حقینو ته انګیزه ورکوي چې دوی لاړ سي او تریاک.
یعنی فروتن سپ، تاسې په دې برخه کې خپل کارونه بریالي ګڼئ پرته دې چې امنیتي ستونزې او په بازارونو کې لوړه تقاضا د دوی مخه نیولې؟ ستاسو کارونه رښتیا هم بریالي وو؟
د نشه یي توکو د مبارزې وزارت مسؤلیت د نشه یي توکو په مقابل پالیسی جوړول، همغږي او همدا توګه نظارت د برنامو او گزارش دهی.
څومره تاسو نظارت وکړئ؟
مونږ خپل نظارتونه کړی دي، خپل راپورونه جوړه کړی دي. دغه سروې چې مونږ او تاسو اوس بیان وکړه، دغه د نشه یي توکو د تریاک کلنیزه سروې، دغه گزارش مونږ د یونودیسی سره یو ځای جوړو او دولت ته وړاندې کوو او ټول نړۍ ته وړاندې کوو. مونږ خپل کارونه کړی استو. نور مرتبط او زیربط اداراتو هم ځینې کارونه په دې اکله کړی دي، لکن په کې ستونزې هم وو. دغه ستونزې ځکه وو چې دغه مشکل بنسټ یې اساس یې زمونږ په هیواد کې نشته دی. دغه اساس او بنسټ نه یوازې په منطقه ای کچه که ده، بلکه په نړیواله کچه که هم ده. او مونږ تر هغه وخته پورې چې د نشه یي توکو قاچاق په منطقه او په بین المللي توګه او په همدغه توګه د نشه یي توکو مارکیټونه په نړۍ په مقابل کې هم په سمه توګه مبارزه ونه کړو، زمونږ داخلي مبارزه هغه څومره چې باید موافق وي موافق نشي کولای.
پروتان سیب بیرته تاسو سره ګرځم. هغه ترین لکه څنګه چې پروتان سیب یادونه وکړه، د نامنو یو څه یادونه وکړه، همداراس په نړیواله سطح د مخدره موادو لپاره لوړه تقاضا. خو په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښت لپاره هغه څه چې افغانستان یې اتیا سلنه تولیدی په افغانستان کې، په دې برخه کې ډېرې پیسې ولګول شوې. څه فکر کوئ چې دغه کښت ولې راټیټ نه شو؟ ولې په دې برخه کې مؤثره مبارزه او جدي مبارزه ونه شوه؟
په واقعیت سره که د یو نظارتي ارګان په نمایندګۍ سره وژغېږم، د تیرو څو کلونو را په دې خوا نه تنها دا چې مبارزه بریالۍ نه وه د مواد مخدر په وړاندې، بلکې نورې رنګ رنګ ستونزې هم همدغه پروګرام همدغه مبارزې راوزېژولې. په افغانستان کې ناامنۍ رامابینځته کېدل، په افغانستان کې د همدغه مواد مخدر د بوټي له وجې څخه چې په اکثره هغه ولایاتو کې چې دا بوټي کرل کېږي، په افغانستان کې په هغه ولایاتو کې شدیده جګړه روانه ده. لاس پر لاس کېدل د موادو مخدر د هم د طالب د هم د جهانی خارجي تجارانو هم د افغانستان د دولت د لوړپوړو غړو هم د مافیا د غټو غړو چې هغوی په همدغه کې لاس لري، او هم ورسره د هغه کسانو چې په همدغه مبارزه کې ګواکې کار کوي. زما په نظر باندې هر هغه فساد یا هر هغه شته ستونزه چې په افغانستان کې فعلانسته، دا د همدغه بوټي له وجې څخه
دی. کې تاسو د ادارو ضعف ګڼئ، مدیریتي ضعف ګڼئ، که دغه شته اداري رښتیا هم هغه څه چې مسؤلیت د دوی دوی تر سر نه کړ؟
واقعا موږ به هر څه پر جهانیانو باندې نه تاوانوو، بلکې خپل خپله ضعف لروخ د مواد مخدر پر ضد د مبارزې دفتر یعنی پالیسی څه په درد خوړل کیږي. پالیسی چې ترسو تطبیقي چاره ونه لري هغه پالیسی په درد نه خوړل کیږي. کیندا چې بدبختانه پالیسی جوړیږي او پالماری کې شول کیږي تطبیقي جنه قانون جوړ دی پالماری کې پرو دی تطبیقي جنه مابسونه مو اکثریت په د مواد مخدر په نیولسو کسانو باندې ډاکټې لیکن بدبختانه هغه ډیر په کښته کچ باندې چې د خپل اولاد د جوړې د پیدا کول د پاره په یو ډیر کم مقدار سره هغه ترلاسه کول یا خرڅول یا ورڅخه استفاده کول زما په نظر باندې دا بسنه نه کوي د بوټي د نابودۍ د پاره بلکه د دې لپاره اساسي کار پکار دی. هغه وزارتونه لکه د سیاحت عامه وزارت لکه وزارت داخله لکه د زراعت وزارت لکه خپل د مواد مخدر پر ضد د مبارزې وزارت
نسیسه په لکه څنګه چې فروتان سپ هم یادونه وکړه او هغه ترين هم ذکر وکړ چې دلته یو خوانه کډ په نړیوال بازارونو کې د کوکنارو یا د مخدر مواد لوړه تقاضا ده لبل خوانه زمونږ خپل ضعف دی مدیریتي ضعف دی دلته چې مونږ نه یو توانیدل چې هغه شته ستراتیژي شته پالیسي تطبیق کړو لتهرو کلون رئیس یعنی پتهرو لسو کلون کې دولسو کلون کې دلته زین ډیر اداري هم را منځته شو سربېره پر دې چې مونږ یو ځانګړي وزارت لرو دې ته موینیت هم را منځته شو عدلی او قضایي مرکز هم را منځته شو ځانګړي څارنلري هم را منځته شو د س ډیر غیر دولتي ټولنه هم را منځته شو خو دغه مبارزه به هم موثره نه واس څه فکر کوي دغه موازی ادارو موجودیت او د ادارو تعدد څومره دغه لړۍ استونزمن کړي ده
تعدد د ادارو خو ګټه نه لري بلکې نقص کړی ده او هغه دا چې یو ادارې چې زو خپل سیاسي ادارې مو پالیسي ګانې مې جوړې کړې او ستراتیژي جوړوم نور زما مسولیت خلاص ده بل ویز ما مسولیت خو تنفیذ د قانون ده قاچاقبرانو چې ګرځم چې ویني سمه بندخانه تیر ولوم سر نو لیت سپارم د غنور ادارې بیا د خپل پرګرامونو په چوکاټ کې یو کامه برخه د نشیتو کوم برځي ترتر چوکاټ لاندې استعمالې دغه مسله ده چې دلته یو داسي یو سیستم باندې کار کول پکار چې هر اداره خپل کاری اجنډا کې باید نشیتو کې د مبارزې مسله د کدي بشري حقوقو په شان باندې خپل پروګرامونو پلانونو پالیسو کې به شامل کی او دا ورته یو اولویت وي
فروتان سپ اغله ترين وامدارس نسی سپ دیتا اشاره وکړه چې شته پالیسي په سم توګه نه تطبیقيږي تاسو د پالیسي ساز وزارت په توګه چې تاسو هم نظارت کوئ د تطبیق نه دا ولی ضعف څه شي کېدی ولی نه تطبیقي ولی اړوندې ادارې په دې برخه کې پاتې راغلي
د نشئی توکو د مبارزه پالیسیانو او استراتیجی د س جوړیږي چې نه یوازې د نشئی توکو د وزارت مسولین پکې برخه لري بلکې دا په ګډه توګه په مشترکه توګه د نورو وزارتونو سره یو ځای جوړیږي
دغه تطبیق نظارت څوک
د تطبیق په ساحه کې استونزې شته د نشئی توکو مبارزه په هغه توګه چې په هغه سویه چې ضرورت د نور وزارتونو په برنامه کې په سمه توګه نه ده شامل شوی او د دغه استونزې د حل کولو لپاره مونږ اوس په لاره برنامه په لاره کې اچولې یستو او نور وزارتونو سره غږیږو د نشئی توکو ملي پلان اوس مرور کیږي او پالیسیانو هم په دې ورځو کې مونږ لاګیا یستو دغه د نشئی توکو د مبارزه پالیسیان مرور کیږي او مونږ په دا تلاش کې یستو چې څنګه کولای شو چې د نور وزارتونو په برنامه کې نشئی توکو د مبارزه په سمه توګه شامل شي
اغلی ترين سپ څه فکر کوي لکه څنګه چې فروتان سپ هم دې ته اشاره وکړه چې شته پالیسي یو کې سونه شته یعنی په تطبیق کې سونه شته هغه څنګه چې لازم ده اړوند ادارې پکې برخه ناخلي د یو نظارتي اړخ په توګه تاسو ته زړه پوښتنه کوم چې څه په کار ده څه باید توشي ترڅو دغه پالیسي هم په سمه توګه تطبیق شي او دغه مبارزه شي هم روانه ده هم جدي او لاګړندې شي
سما په نظر تیر شپاره سکالا ډیر ش پر ساتو د دې بوټي د لمنځوړلو لپاره لیکن اوس په الحال چې جنگ ډیر ګرم دی په افغانستان کې او یو لامل د جنگ هم دغه بوټي بللای سو او لبل خواخه فساد خپل اوش تر رسیدلې دي زما په نظر اوس به د نظارتي او پالیسی ساز او اجرائیه ارګانو د پاره به ډیر ستونزمنوي چې دی یو بریالي یا ګړندۍ ګام واخلي او دی مخته ولاړ سي ما مخکې هم یادوري کړل پر ډیر لوړه سطح باندې پدې کې لاسونه موجود دي د جهانی دنیا څخه را شروع بیا په خپل په داخل کې په افغانستان کې په ډیر لوړ ساته ګمارل سیوی مسؤلین په دې کلاس لري. په دې کې ډیر غټ او ډیر پولدار پیسې دار تجاران په دې کلاس لري. په دې کې اجرائیه قوی کې هم هغه کسان چې باید د دې د پالیسۍ د تطبیق د پاره کارو کې هغوی لاس لري. په قضایه قوه کې چون دا یو ډیره شتمنه پروسه ده او ډیره ښه یو ښه عاید لري. په دې کې قضایه قوه اکثریت په دې کې لاس لري. تاسو وګورئ کوم مابسته موږ لاړ سو یعنی نږدې پلچرخي مابسته کولاړ سو هلته نظر مابوسین موجود دي. په نظر مابوسینو کې شاید 4500 مواد مخدر وي، لیکن دا 4500 کسان هغه کسان نه چې هغه په لوړه کچه باندې په جهانی ساته تجارت لري یا په لوړه کچه دی وظایف درلوده مدیریتونه او مسولیتونه درلودله. دا هغه کوچنی کسان دي کم چې د پډیر کمه کچه ادار اخیست دي او تبادله کوله د ډوډۍ د پاره د خپل اولاد نفقې د پاره. هغه شخصي آیت چې په شخصي ډول سره د مدیرانو کورو ته ځي یو لارې همدغه مواد مخدر چې په افغانستان کې کرل کیږي. دغه اوس مشرانو جرګې همدا کمیسون پر یو موضوع باندې کار کوي چې په هلمند ولایت کې 4 ټنه مواد مخدر چې هغه ډیر قوي مواد مخدر دی دا ګرسي وی دي، لیکن هغه کسان چې مسؤلین دي هغوی یو څه خاوري او داسې پرسودسیوی مواد چې هغه ډیر په خوانی ودای په پارسلو کې اچولې دي د دې لپاره چې خلک خطابه سي دا وخلګو ځشي او هغه اصلي مواد چې باید وشول سي وخلګو ته او یا باید هغه ارګانو ته واستول سي هغه تر منځ ورک دي. آیا په دغه خونړی جنگ کې چې اوس پیلن په افغانستان کې روان دی او په هر ګوټ کې خپل ځای ګرم ساتلې دي، په دې کې به د دفترونو چې یو له هغه څخه د خدماتو کو پر ضد مبارزې ارګان دی دی به څنګه وکولای شي د دې مخاوني سه هیڅ کله دانه سه کولای او موږ دې ته یو په اصطلاح یو امیدواري هم نه لرو چې پس له دې څخه به دوی څه وکولای شي.
نصری سپه هغه ترين یادونه وکړه چې په دې کې لوی لاسونه دي، هغه د حکومت د نن هم شته او په نړیواله کچه هم شته چې نه دي نیول شوی او امیدواري هم نشته چې له دې وروسته دغه مبارزه لا جدي شي او د مطلوبه نتیجه ترلاسه کړي. څه په کار ده تاسو په باندې د یو کارپوس صفات چې په دغه برخه کې کار کړي دي څه باید وشي؟
د تنفیذ د قانون اداري باید پیاوړی شي، قانون باید په ټولنه کې حاکم شي، د نړیوالو قاچاقبرانو او د داخلي قاچاقبرانو یا د مافیا د کړیو سره باید په جدي توګه باندې مبارزه وشي، د کوکنارو د کشت مخنیوي وشي، نه داسې کوکنارو بیا په تخریب د کوکنارو باندې په پالیسۍ باندې باید کار ونه شي، او دهقان ته باید زمينه مساعد شي چې کافي اوبور ته مساعد شي، په بندونو جوړولو باندې، په انهارو جوړولو باندې، په اضافي اوبور ته پیدا کول، داسې بدیل فصلونه یا داسې بدیل نواتات باید تشخیص کړلای شي چې د کوکنارو په ځای باندې غومره عایدات دهقان ته لاس راوړي، د دهقانانو اضافي محصولاتو ته باید زمينه مارکیټ برابر شي.
ډیر زیات مننه سی سپ. فروتن سپ، امریکا په نوې ستراتیژي کې چې غواړي افغانستان ته جوړ کړي، په البته په جنگي ستراتیژي کې یو علت هم د مخدره موادو کښت او تولید په افغانستان کې چې دوی غواړي د جګړې د یو عمل په توګه ورسره مبارزه وکړي. کچېره دغه ستراتیژي کې د مخدره موادو سره مبارزه ته هم زی ورکړ شي، ستاسو وړاندیزونه به د وزارت په توګه چې په دې برخه کې کار کوي څه وي چې دغه ستراتیژي باید څه ډول زی ورکړ شي او دغه مبارزه باید څه ډول مخته راړ شي؟
استراتیژي باندې د منطقي هیوادونو سره کار پیل کړی یاست او امیدوار یاست چې داسې یو ستراتیژي رامنځته کړو چې نه یوازې مونږ بلکې د منطقي هیوادونو مونږ سره داسې کومک وکړي چې د نشه یي توکو د قاچاق په سرحداتو او په بنادرو کې کنټرول شي.
ډیر زیات مننه، ډیر زیات مننه. د زهرو کاروان پرونه اوریدونکو دا و زمونږ نننې بس تر بل بس پورې مو په الله سپارم.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
د خبرونه ورسته یو شی بو تر ورسیدو، په دې برخه کې مو تاسو ته یو ډرامه هم چمتو کړی.
د ولسوالۍ پولیس غواړي چې د کوکنارو کښت لمنځه یوسي، خو له بلې خوا ملک ادم خان خپل کلیوال راټول کړي چې د پولیسو مخه ونیسي. دا چې دوی به د پولیسو مخه څنګه نیسي او څه به پیښیږي، دا به په دې ډرامه کې اورو چې عبدالنافع همت چمتو کړي.
ملک صاحب ادم خانه، موږ د څه لپاره راغوښتي یو؟ خیرت خو به وي؟
تاسې غوږ ونیسئ چې زه اصلي خبره درته وکم.
وروڼو چوپ سه چې ملک صاحب څه وایي.
زه یو خبر لرم چې هم ښه او هم بد دی.
ملک صاحب، موږ خو پوه نه شولو چې ستا مطلب څه شی دی.
بد خبر خو دا دی چې پولیس راځي او زموږ د کلي تریاک اړوي.
یاره دا خو ډیر بد خبر دی، ټوله خواري به مو اوبه یوسي. ښه ملک صاحب، دا خو بد خبر سو، ښه خبر څه شی دی؟
اندېښنه مه کوئ، زما سره یوه نقشه شته چې ښه خبر ترې جوړ کړو.
څنګه نقشه ده ملک صاحب؟ ته خو راته ووایه کنه.
هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جیري ځمکې په سر څه اندازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو.
نو له ولسوال او امنی قمندان سره څوک خبرې وکړي؟ داسې نه وي چې بدی وګڼي او په بالا اخته سو.
وروره، د ولسوال او امنی قمندان غم مه کوئ، ما له هغوی سره خبره کړې ده. تاسې یوازې پیسې راټولې کوئ، نور ما او کار سره پرېږدئ.
بس سمه ده، نو
خو یوه بله خبره هم واورئ.
کومه خبره ملک صاحب؟
دا حاجي حسن کوکنار بیخي د سړک پر غاړه دي، ولسوال یې خامخام اتوي ځکه چې ټول خلک یې ویني، خو هغه چاره هم اسانه ده.
ملک صاحب، څنګه اسانه ده؟
دا جاسان ځمکه چې هر څومره کوکنار کوي، له همدې پیسو څخه چې مونږ راټولوو قیمت ورکوو.
دا هم ښه خبره ده.
بابا
سلطان بچی، چه خبره ده؟ ولی دومره ورختای؟
هغه زموږ د کلیوالو فیصله.
زموږ کومه فیصله؟ سمه خبره وکړه.
هغه یو نه مخکې مو چې پیسې ټولې کړې، یو چا دغه مجلس عکاسی کړې او فیسبوک یې خبره کړې. ها دا دی وګوره ته،
دی خو کته زما سره یو نقشه شته. هغه دا چې باید د کوکنارو د هر جریزمه کې پسر څان دازه پیسې راټولې او د ولسوال او امنیه قمندان خوله ورډکه کړو. ما له هغوی سره خبره کړې ده. تاسې یوازې پیسې راټولې کوئ، نور ما او کار سره پرېږدئ.
تا کوم شیطان زمونږ کاسي کړې ده؟ اوس کار تر کار تیر دی، باید یو ځای پټ سي.
ما پسې ګرځه، دا خو به یوازې له یو نفر سره وي.
یو نفر نه، ټوله دنیا خبره سوې ده. نن سار یو چا راته وویل چې دا ویډیو والی ته هم رسېدلې ده. که دې ما منې وخت مه ضایع کوه، همدا اوس یو ځای لاړ سه، ځان پټ کړه. بابا هغه د پولیس باغ ته راغلل، هله وتښته.
ملک صاحب کوریږم، لاسونه پورته.
قومندان صاحب، څه خبره ده؟
پوهېږې چې څه خبره ده؟ هسې دا ناګار اچوي؟
قومندان صاحب، زه پوه نه شوم.
تاسې به په سپینه ورځ ولسوال او د ولسوالۍ امنی قومندان ته رشوت ورکوئ او پولیس به نه خبرېږي؟ غم مه کوه، ولسوال او د امنی قومندان مو هم نیولي دي.
قومندان صاحب، ما
بس نوره خبره مه کوه، هلکانو د ملک صاحب لاسونه وتړئ، موټر ته یې وخېځوئ.
دا ازادي راډیو ګران اوریدونکو، دا به د زهرو کاروان د دیونې خپرونه چې ما عباد الله حنانزي د خپلو تخنیکي همکارانو په مرسته تاسې ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پرم خې چاري.
د زهرو کاروان
چدر گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تات چدر گور مسترگ میرنا رنا رنا شی تاچ سنکے وینما ٹول جہان زما زما کې وینم ټول جهان زما 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 شي مور 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 ته زما هر سپ خلاص مکه ته زما دې ته زما بابو زما تکه عمر دې ډېر شان دې قربان ټول دنیا شي ہاتھ چھیدر کو رماستر گے میرا نارا نارا ناشی لوئی دختے نے متی آواز تالرم